السلام علیکم. په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې د ازادي راډیو یوې بل خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. د دې ساعت ډیره برخه نور بس د پروګرام ته ځانګړې شوې. قربانې زموږ همکار ملالۍ بشیر د وروسته سټوډیو ته راځي. خدا پروګرام لرانده خبری برخه هم لري. په دې کې به واورئ چې د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتو ځانګړي استازي ټام ویس یو ځل بیا د افغانستان په راتلونکي کې د ښځو ونډه مهمه بللې او ټینګار یې کړی چې ښځې حق لري زده کړې وکړي او وړتیاوې ولري. دا لنډه خبری برخه وروسته راځي، خو پیل د دې ساعت په خبرونو کوو. د کاناډا د کډوالو چارو وزارت وایي یو شمیر افغانان یې د هیواد ته انتقال کړي دي. د کاناډا د کډوالو وزیر شان فریز نن پر خپل ټویټر لیکلي په یو چارټر پرواز کې 309 افغانان له هغې ډلې د کاناډا له پوځ سره افغان کارکوونکي او د بشري حقونو مدافعان له خپلو کورنیو سره د کاناډا ګالګري ښار ته رسیدلي دي. هغه زیاته کړې د کاناډا له ژمنې سره سم نږدې 15,000 افغان کډوال کاناډا ته تللي او د دې کال تر پایه به د دې کسانو شمیر 40,000 ته ورسیږي. د طالبانو تر کنټرول لاندې د پوهنې وزارت وایي د ښوونکو د روزنې معینیت د تیر حکومت لخوا د دې وزارت له تشکیل څخه حذف شوی وو، او د دوی حکومت د ښوونکو د روزنې ولایتي تشکیل د اضافي مصارفو د مخنیوي په موخه حذف کړی دی. د وزارت نن پر ټویټر د یو بیان په خپرولو سره ویلي د پوهنې وزارت د تشکیلاتو د منطقي جوړولو کمیټې پریکړه کړې چې ټول غیر مؤثر جوړښتونه د دې وزارت له چوکاټ څخه حذف او پر ځای داسې جوړښتونه رامنځته کړي چې د بیان پر اساس ګټور او ځواب ویونکي وي او د ښوونیز کیفیت پر لوړولو کې مرسته وکړي. د اوکراین پوځ او سیمه ایز چارواکي وایي دا درېیمه پرله پسې ورځ ده چې روسیې د کیف په ګډون د اوکراین پر نورو ښارونو د توغندیو او بې پیلوټو الوتکو بریدونو ته دوام ورکړی دی. د چارواکو په وینا سره له دې چې هوایی دفاعي ځواکونه توانېدلي چې دا بریدونه شنډ کړي، خو دغو بریدونو لږ تر لږه یو تن وژلی، څو تنه یې ټپیان کړي او مالي زیانونه یې هم اړولی دي. د اوکراین د هوایی دفاعي ځواکونو په خبره 40 هغه بې پیلوټه الوتکې راغورځولي دي چې کیف او د اوکراین نورو ښارونو یې په نښه کول. د اوکراین د لوی درسیز دفتر نن ویلي د جګړې په ډګر کې اوکراینی ځواکونو د دونیتسک په ختیځ بخمود ښار کې 15 جنګي عملیاتو کې برخه اخیستې وه. او سم د ورزش له ډګره، د افغانستان د فوټسال ملي لوبډله د تایلند د انټر کانټینینټل په سیالیو کې ګډون کوي. د افغانستان د فوټسال ملي لوبډله به د مرکزی آسیا تر سیالیو وروسته د تایلند هیواد د لویو وچو په سیالیو کې ګډون وکړي. د افغانستان د فوټسال فدراسیون د جولای په 12 نیټه په یوه خبر پاڼه کې ویلي دي د تایلند د لویو وچو په سیالیو کې به پر افغانستان سربیره تایلند، چک جمهوریت، میانمار، موزمبیک او د سلیمان ټاپو برخه ولري. په خبر پاڼه کې ویل شوي یا د سیالۍ د زمري میاشتې له 14 نیټې د همدې میاشتې تر 22 نیټې پورې دوام کوي چې د تایلند په بنکاک ښار کې ترسره کیږي. او ټاکل شوی چې سبا جمعه د امریکا په متحده ایالاتونو کې د کرکټ شلوري سوداګریز جام پیل شي. دغه لیک چې د میجر لیگ کرکټ په نامه یادیږي شپږ لوبډلې به پکې یو د بل په وړاندې سیالي وکړي. په رپورټونو کې ویل شوي دي چې د یاد لیگ اکثره پانګوال هم د آی پی ایل غوره لیگ د لوبډلو مالکان دي. په دې لیک کې به راشد خان او وقار سلام خیل د ماینی ویارک او قیس احمد به بیا د سان فرانسیسکو یونوکون لوبډلې ته لوبه وکړي. یاد لیگ به د جولای تر 1.5 نیټې پورې دوام ولري. خبرونه مو له ازادي راډیو واوریدل. که غواړی چې دا خبرونه او زموږ راپورونه په تفصیل سره ولولئ، زموږ ویبپاڼه کې موندلی شئ. د ویبپاڼې آدرس دی azadiradio.com. لکه څنګه مې چې د خبرونې په سر کې تاسو ته وویل، د دې ساعت ډیره برخه نور بس دې پروګرام ته ځانګړی شوی دی. دا پروګرام لږ وروسته پیلېږي، خو په سر کې یو موضوع راخلو. هغه دا چې د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ځانګړی استازی ټام ویست وایي افغانستان پر اتلونکو کې د ښځو ونډه مهمه ده او دا ټینګار کوي چې ښځې حق لري زده کړې وکړي او وړتیاوې ولري. د ټام ویست تر څنګ د افغان ښځو، نجونو او بشري حقونو لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي رینا امیری هم د ملالۍ یوسفزۍ د ورځې په مناسبت د نوموړي د هغو هڅو ستاینه کړې چې په افغانستان کې د ښځو په ضد د طالبانو د افراطي او سیستماتیکو پالیسیو په وړاندې د نړیوالو اقدام د غوښتنه کړې ده. دا چې د ټام ویست د خبرو نور جزئیات سدي تفصیل به په دې راپور کې وو.
د افغانستان لپاره د امریکا ځنګړی استاذ ټام ویسټ وایي افغان خزې او نجونې د افغانستان د راتلونکي لپاره لوی شتمنی ده. نوموړي د جولای په 14مه د ملالی یوسفزۍ د ورځې په مناسبت په خپل ټویټ کې ویلي دي چې په دې ورځ د نجونو د زده کړو د حق غوښتنه کوي. ټام ویسټ همداشان ویلي دي چې ښځې حق لري زده کړې وکړي او وړتیاوې ولري. د ښاغلي ویسټ تر څنګ د افغان ښځو نجونو او بشري حقونو لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استاذ رینا میری هم د ملالی ورځې په مناسبت د نوموړي د هغو هڅو ستاینه کړې چې په افغانستان کې د ښځو په د طالبانو د افراطي او سیستماتیکو پالیسیو په وړاندې د نړیوال اقدام د غوښتنې او نجونو او ښځو ته د زده کړو د مساوي لاسرسي په برخه کې کړي دي. د افغانستان لپاره د دې دوه امریکایي استازو تر څنګ د نوبل جایزې ګټونکي ملالی یوسفزۍ هم د خپلې کلیزې په مناسبت په نایجیریا کې یوې غونډې ته په وینا کې افغانستان په نړۍ کې هغه یوازینی هیواد یاد کړ چې نجونې پکې له زده کړو محرومې دي. یوسفزۍ همداشان وویل چې په افغانستان کې له زده کړو منع شوې نجونې په کورونو کې بندې پاتې دي او خپلې هیلې له لاسه ورکوي. خو ځینې افغان زده کوونکي او محصلان بیا وایي چې له یوې خوا طالبان دوی ته ښکاره ځواب نه وایي چې کله به بیرته خپلو ښوونځیو او پوهنتونونو ته ستنېږي او نه هم د نړیوالې ټولنې لخوا داسې همغږي اقدامات شوي دي چې طالبان د نجونو په زده کړو د بندیزونو ختمولو ته مجبور کړي. په کابل کې د 12م ټولګي یوه زده کوونکي شبانه او په ننګرهار کې محصله سارا چې د طالبانو لخوا په زده کړو له بندیزونو وروسته اوس په کور ناستې دي وایي
دوه کاله وشو چې ښوونځي تړل شوي. دا حالت مو ډېر ځوروي. که څه هم نړیواله ټولنه موږ ته هیلې او ژمنې را کوي خو په عمل کې زموږ لپاره هیڅ هم نه کوي.
ما ته هنوز نه کردم.
شخصا زه خپله خو هیڅ ده تمه نه لرم. په داسې حال کې چې نن نړیواله ټولنه په عمل کې څه کوي او طالبان هم زده کوونکي نن په سبا کې تیرباسي ورته وایي چې نن د په سبا کې د موږ اختتام کوو او عمل کوو.
نړیواله ټولنه داسې مهال په افغانستان کې نجونو ته د زده کړو د حق ورکولو غوښتنه کوي چې څه موده مخکې ځینو زده کوونکو له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل په زده کړو بندیز او د نامعلوم راتلونکي له امله رواني ستونزې ورته پیدا شوې دي. د طالبانو حکومت چې له واکمنېدو وروسته یې له شپږم ټولګي پورته او د تیر میلادي کال په وروستیو کې په پوهنتونونو کې هم د نجونو په زده کړو بندیز ولګاوه، تر دې دمه یې د دې بندیزونو د لرې کېدو په خاطر کومه کره نیټه نه ده وړاندې کړې.
و مو ورېدل چې د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ځانګړی استازی ټام ویسټ وایي د افغانستان په راتلونکي کې ښځې مهمه ونډه لري او دای ټینګار کوي چې ښځو ته باید د تعلیم او کار حقونه ورکول شي. د افغان میرمنو او نجونو په اړه د نړۍ غږ تر ډیره یو دی چې دوی ته باید خپل حقونه ورکول شي، خو ولې دا غږونه نه اورېدل کیږي؟ همکار مې خاطر پردیس په همدې اړه د ښځو د فعال مرزي حافظي نظر پوښتلی.
زه فکر کوم لکه نه چې افغانستان د طالبانو لاس ته بیاځلي ورغی. لمغه ورځ نه یو نامعلومه لوبه په افغانستان کې متاسفانه روانه ده تر اوسه پورې. د دې ترڅنګ چې غږ پورته کول کیږي ولی نتیجه لاس ته نه راځي، دا هم سوال برانګیزه ده چې طالبان د دوی لاس نړیوالو ته بند ده، نو د څه لپاره مثلا نړیوال په دوی باندې غږ کوي؟ د ښځو په مواردو باندې د دې پر ځای چې اصلاحات رامنځته شي، د هر ورځې په تیریدو سره یو نوی فرمان صادریږي یا یو نوی قانون وضع کیږي یا هم د ښځو په ښځو باندې لا هم د فشارونو موضوعګانې زیاتیږي، دا خپله یوه پوښتنه ده. زه فکر کوم چې شاید حتی خپله نړیواله هم د طالب سره په همدغو مواردو کې دوی د پردو تر شا یو لاس وي او هیڅ نوی فشار په دوی باندې نه راوړي، ځکه غږ خو زه هم پورته کوم چې هیڅ صلاحیت نه لرم.
آغلی حفیظي، څه فکر کوي د افغان ښځو مسله اوس د طالبانو د پاره ډی عادي شوې نه ده؟
دو مثلا خوب واضح ده چه دیر عادی سوی ده، زکر یوازینه ده فشار آله چه کول ایسی دوی تر استفاده وکری هم ده افغان میرمنی ده، زکر تاستا بهتر معلومه ده ده هر ورز راپورون جوریگی، هر ورز تاستا خبرون رسیگی چه و هر برخط که متفاوت قوانین ده طرف لخوا وزه شوی ده، ولی کم قوانین چه دوی به خزو باندی وزه کوی او دوم رجلب توجه کیگی پر نور مواردو که نکیگی. اما دوست ده افغانستان خلق للوگی نم دی، ولی دو مثلا خلقو تا یا نریوالو تا هیچ مطرح نده، هیچ مهمه نده، ولی ده افغانستان ده جونه چه خوانزه یه تطلالای نسی دو مثلا همیشه راپورته کیگی و همیشه مبارزه ارباندی کیگی، مرکه ارباندی کیگی، غد ارباندی پورته کول کیگی یا مختلف نور و برخو که حتی چه روز مخی دیده شاهد بود چه پا افغانستان که سینگارتونو نو تلال شد.
آقای حفیظی، تاسو په خپل خبرو کې وړاندې هم ورته اشاره درلودله، خو زه غواړم مشخص انداز وپوښتم چې نړیوالې په دې برخه کې عملي اقدام نه کوي.
دا یوازې په دغه دوو کلونو کې بدبختي نه ده چې پر افغانو میرمنو باندې راځي. متاسفانه د دې بنیاد ډېر زیات خراب په تیرو شلو کلونو کې کیښودل. څه صحیح ده چې افغان ښځو ډېر زیات پرمختګونه وکړل، موږ او تاسو د دې شاهد وو، ولی څومره امکانات چې افغانستان تر اخله لاغه هم د مېرمنو په برخه کې شاید په نړۍ کې هیڅ یو هیواد ته نه وي ورغلي. خامخا نړۍ بلاخره ستړي کېږي چې اصلاحات نه رامنځته کېږي. کوم امکانات چې افغانستان ته ورکړل شو لغه نه په سمه توګه استفاده ونه شوه، فساد پکې وشوه، اخلاقي فساد و، مالي فساد و، په هر برخه کې بلاخره یو ستونزه جوړه شوه. مطمئنم چې هغوی د افغانستان مسؤلیت نه لري چې په هر برخه کې باید د افغانستان غمخوره باید واوسي. سعیده چې اوس مهال غږ ورته کوي، اوس مهال اعلامیې خپروي، ممکن داسې بشري ادارې هم شته چې هغوی فقط وظیفه د غږ پورته کول دي، هغوی کوم اجرایي مسؤلیت دا هر څه نه لري. بدبختي په دې ځای کې وه چې په تېرو شلو کلونو کې دومره بد تصویر ورکړل سو چې نن له هغه بد تصویر نه هم طالب استفاده کوي. او بالاخره که همدغه نړیوالو په دې باندې ښه پوهېدل چې که طالبان افغانستان ونیسي د ښځو وضعیت به څنګه وي، ولې همدغه نړیوالو په خپلو دواړو لاسونو باندې افغانستان طالب ته وسپاره.
د ښځو د حقونو فعاله مرضیه حفیظي و چې له ازادي راډیو سره خبرې کولې.
نور بس دی، شکست سکوت. السلام علیکم، د ازادي رادیو اونیز خبرونه نور بستی تشرغ لست. زه ملالی بشیر یم، د دې خبرونه تخنیکی چاري طاهر روشان پر مخ وړي. لکوره د باندې د شذو پر کار د طالبانو لبندیزونو ورسته د طالبانو د کار او ټولنیزو چارو وزارت د افغانستان د عامه وړکتونونو عمومي ریاست ته په یو لیک کې د 309 شپېته وړکتونونو د شوونکو د ګوښه کولو اعلان کړی دی. په مکتوب کې ویل سوي چې د هغو کسانو نومونه چې په دغه نوملړ کې راغلي له دندو لیرې سوي دي. په دې لیست کې د 409 شپېته ښځینه ښوونکو نومونه شامل دي چې په وړکتونونو کې کار کاوه. دا وروسته له هغه چې د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف و نهي عن المنکر وزارت د تیرې پنجشنبې په ورځ رسنیو ته د یوې ویډیو په لیږلو سره د ښځینه سینګارتونونو د بندولو امر په رسمي ډول تایید کړ. طالبانو وخت له رسیدو وروسته د نجونو پر مخ تر شپږم ټولګي پورته د ښوونځیو دروازې وتړلې. له دې سره ګڼ شمېر هغه ښوونکي چې له لوړو ټولګیو یې درسونه ورته ویل بې دند سوي او د دوی په وینا له پراخو اقتصادي ستونزو سره لاس او ګریوان سوي. همداراز په دولتي او غیر دولتي ادارو کې ګڼ شمېر ښځې له دندو ګوښه کړای سوې چې دغه هم د ښځو پر کورني اقتصادي وضعیت باندې فشار راوستلی دی. نن پر دې موضوع خبرې کوو چې په داسې حال کې چې د طالبانو لخوا پر ښځو محدودیت زیات سوی دی او ښځې له اقتصادي ستونزو سر ټکوي، ښځې څه کولای سي چې ځان او کورنۍ ته د نفقې ګټلو فرصتونه برابر کړي. پر دې موضوع د خبرو لپاره نن را سره په نور بس د خبرونه کې د بشري حقوقو فعالانی اغلی عادله بهرام نظامی، اغلی حمیره اکاخیله او اغلی نفیسه دانش میلمنی دي. اغلی عادله بهرام نظامی او اغلی نفیسه دانش دواړه لمر سره د تلیفون لارې وصل سوي دي. اغلی نظامی، تاسو څخه به اول پښتنه وکم او ډیره مننه چې تاسو وخت وایسته په دې خبرونه کې لمر سره ګډون کوي. ستاسو په نظر دغه شته چې لداندو ګوښه او په دغه ورستی پریکړه چې د طالبانو د ټولنکار او ټولنیزو چارو وزارت کړی د چې وړکتونونه بندوي او له دې سره به د 409 شپېته ښځینه کارکوونکو کار له لاسه ولاړ سي، ستاسو په نظر دغه د ښځو اقتصاد ته څومره ضربه رسولای سي؟
ډیره زیاته مننه تاسو ته، تاسو تخنیکی همکارانو ته او قدرمنې میلمنې ته زړه له کومې احترامات وړاندې کوم. همدارنګ د رادیو ډیرو او درنو اوریدونکو ته یقینا چې کورته ډیر شو د دوه کالو کې هغه مشکلات چې په افغانستان کې په خزینه او باندې راغلي دي او په مجموع کې د افغانستان په خلکو باندې راغلي دي چې هیڅ د تخمین وړ او د منلو وړ نه دي. ځکه تاسو نه چې هغه ټولنه چې ما بار بار د خبر کړی دی چې په کې جنگ، په کې بدبختی او تلویخ کال او تلویخ کال او پنځوس کال تستی و بوله چې هلته بدبختی تیرېدلې، تیرې شوي دي او څومره کونډې، ړندې، یتیمان او څومره مشکلات ورسره زیږېدل شوي دي د دو جنگ بلاسه، څومره مشکل منځته راغلی دی. او هغه مېرمنې چې هغه کونډې دي او هیڅ نفقه، د نفقې لپاره کوم څوک نه لري، زوی نه لري، مېړه نه لري، ورور نه لري، پلار نه لري، او د کور نفقه د کور مسولیت ټول د دې په غاړه دی. هغه اولاد غرت دی کور دی یا د ارتي داسې و منو چې د اولاد یې په سر سیدل دا خو من حیث د بشر من حیث انسان حق لري چې ژوند وکړي، حق لري چې وخوري، حق لري چې واغوندي، حق لري چې وګرځي، حق لري چې په کور کې ژوند وکړي، کرایه ورکړي. مګر کله چې د غیب باندې د کار دروازه تړلې کیږي، هغه کار ته نه پرېښودل کیږي، سفر ته نه پرېښودل کیږي، نو واضح خبر ده چې دا یو بشري ناورین منځته تلونکی دی او ته دوه چرغلی هم دی. نو زه فکر کوم چې ته دوه به د ښځو د اقتصاد مسله دلته سي نور موږ هیڅ هم نشو بیانولی. واضح خبره ده چې هلته د ښځې اقتصاد هیڅ مانا نه لري، د ښځې ژوند هیڅ مانا نه لري. نو که په خپله د افغانستان خلک هغه که نر دي که ښځې دا مسلې ته په خپله توجه ونه کړو، دا موږ نه په نړیوالو باندې سرته رسولی شو، نه یې په همسایګانو سرته رسولی شو. دا د افغانستان د خلکو د ننه مسؤلیت دی چې باید هغوی په خپله دا مسؤلیت ومیني چې دلته که دا میرمن نن چې هیڅوک نه لري، دا خو خیرات نشي ټولولی، د سرک په سر خو نشي کېناستل. دلته دو ځای چې سرک په سر ناست دی خیرات ټول کاښه دی، او که دا دی چې په یوه اداره کې په عزت څه کار وکړه او خپل هغه حق حلال روزي لاسته راوړي. نو د ښځو د اقتصاد په هکله زه هیڅ بیان نه لرم، زه ځینو څه ووایم خو هر څه په ولاړ دي، نه د کومه به د دې اقتصاد تقویه شي. رسۍ چې د څومره به دا کینی ګنډل به وکړه او د ګنډلو د هغه نه به دا پیسې په لاس راوړي، دا به ځان پرې وساتي. اما دا ګنډل به دا چاته کار چې د افغانستان اقتصاد په غور رقم دی، خلک هغه واس قدرت نه لري لیا خپل ځانونه وساتي. نو هغه نه بشي کړلی چې شوقي ګنډلو ته هم دی هغه ورکړه زړونه ورته ښه کړه. زه دا یو ډېر غټ ناورین وینم او چې ورځ په ورځ دا ناورین مخ په زیاتېدو دی. دا یو بشري حق تلفي ده او دا د بشر په مقابل کې خیانت دی چې دا ولو که موږ خپل افغانان دوته ځانونه نه هغه کې وهوښیاري وو، ولو که په نظام کې دي او که په نظام کې نه دي، باید هغه کسان چې په نظام کې نه دي باید ورشي ټول شي په دو باندې هغه منطقي دلایلو ته مخه کا. که دا ښځه چې نن په کور کې نه ده، دا هم سنجولې ده، صحیح ده. یو تعداد به هم نارینه کار کوم به ښځه کار کوم، ډېرې زیاتره یې کونډې ورنډې دي، زیاتره داسې مېرمنې دي چې کونډې هم نه دي، پیغلې دي، پاتې دي، پلار نشته، مور نشته، ورور نشته، داسې یتیمه پاتې شوې ده. نو هغه به څه کا؟ نو دا سوال خو باید موږ د اوسني نظام نه وکړو چې خی پس د دو مېرمنو سرنوشت څه کي، دا کومه به هر څه په بسته کي بسته کي بسته کي، بې مېرمنو نه خو کور هم نه آبادي. نو دا یو ډېر خطرناک حالت دی چې زه هیڅ ورته بیان نه لرم.
مننه آغلی نظامی. آغلی نفیسه دانش تاست خبه بلا پشتنه وکم، تاست آغلی نظامی خبری واوری دلی دوی ده هغو ښځو اقتصاد تا اشاره وکړه چې په دغه وړکتونونو کې دوی کار کوي او مالیمانی دی، که ده هغو ښځو په اړه باندې خبری وکړو چې خپل کوچنیانی و دغو وړکتونونو ته وروړل، ستاسو په نظر په داسې حال کې چې ښځې په وړکتونونو کې کوچنیان نسي داخلولی یا نور یې خپلې دندې هم له لاسه ورکړي دي، آیا فکر کوي چې دا پر دوی باندې یو اضافه فشار راوستل دي چې پر کور باندې کښېني او کوچنیانو ته، ځکه چې که کوچني ته کوم ځای نه وي مهیا چې هلته کوچنی ورسي او زده کړه وکړي پکښې کې او مور یې ولاړه سي کار وکړي، نو دا ستاسو په نظر آیا د ښځو اړ ایستل نه دي چې په کور باندې کښېني ټولې؟
السلام علیکم تاسو ته او دې کو ته ګرانې مېرمنې ته لمن دې چې ټول غوړو جوړ شي، دګر چې د رواني حالت څخه موږ او هم نو دې په بد حالت کې استمو، نو لمن دې چې بیا هم په دې حالت کې چې ځان وساتو یو څو کړې شو په نوالې ته اولې نو دا یو ډول فشار دی چې په ښځینه باندې راوستل کېږي. یعنی ښځینه یې تر هغه حالته پورې محدود کړی چې دوی وایي چې یعنې تاسو کوچنیان لرئ نو وړکتونونه هم موږ په تاسو باندې بندوو او کېنې الان کې چې یو مېرمنې د مشکل نه دوی ځان نه خبرې، یعنی څوک نه خوښوي چې عیش ارام ولري قرار په کور کې کېني، خو حتما دا مېرمنې د اقتصادي مشکلات لري چې د خپلو کوچنیانو سره حتی راوځي کارونه لپاره. نو ته چې وړکتونونه بندوې، زه اوس دیو ته حیرانه دې باندې یم چې یعنې دیو دا وړکتونونه په کوم اساس باندې بند کړي دي؟ دا بیا د اسلام په کوم ځای کې راغلی ده؟ یعنی زمو خپل پیغمبر دایې لوي کړی دی او خپل مور یې نه دی لوي کړی، هغه ته شدې دایې ورکړي دي. دا بیا د اسلام په کومه کرښه کې راغلي چې تاسو ورکنونه بندوئ او راځئ ښځینه باندې هر ډول فشار اچوئ. یعنی دا ډله چې راغلې دا زه ورته وایم چې دا هېڅ اسلام سره نه زموږ د کلتور سره برابر دي. دوی یوازې یوازې صرف د دې لپاره راغلي چې په زموږ باندې فشار واچوي، د همدغې لارې باندې زموږ مبارک دین بدنام کړي او بالاخره یو داسې بحران په زموږ په وطن کې راوړي چې بیا یې موږ نشو کولی چې راکنټرول کړو. د دې لپاره وطنوال باید راجم شي او ووایي ورته چې مثلا تاسو د وطنونه ولې بندوئ. په یوه اداره کې یوه ښځه کار کوي، خپل ماشوم ځان ته راولي، بهتره دا ده چې هغه ماشوم په عیش او آرام او په صحیح فضا کې اوسېږي که نه تاسې دا فشار راولئ چې یعنی ځینې ښځینه به وکړلی شي چې په خپل ماشومان کور کې پرېږدي، خو هغه به یو بد حالت سره مخ وي. ماشوم د ماشوم په حق کې به څومره ځورېدنه یې ښځینه نه شي کولی چې یعنی خپل ځانونه د هغه اقتصادي برخې نه وباسي. همدې په خاطر باندې مجبوره دي چې وظیفو ته لاړ شي. نو کېدای شي خپل ماشومان کور کې پرېږدي، یو بد حالت سره یې پرېږدي، خو بهتره دا نه ده چې په روغتونونو کې اوسېږي. زه وایم چې دوی په کوم اساس باندې دا روغتونونه بندوي او ولې په ښځینه باندې دومره فشار راوړي. دو ته ښځینه اوس څه ویلي دي؟ که حجاب یې ویلی دی، مراد کړی دی، هر څه چې دوی ویلي هماغه څه وکړل، خو بیا هم دوی د ښځینه سره هغه خپل تبعیض کوي او د خپل تبعیض نه هېڅ لاس نه وړي. تبعیض څه کوي؟ داسې یو ظلم ده چې یعنی هغه عربو به هم په خپل تورتم دوره کې په ښځینه باندې داسې ظلم نه وي کړی لکه دغه خلک چې کوي.
اغلی دانش زبرت تاسو ترځم مننه. اغلی نظامی تاسو واوریدل د اغلی دانش خبري. یو پښتنه په دې کې دغه هم راماسته کیږي چې د وړکتون هدف یوازې دغه نه وي چې شزي وکولای شي کوچنی ورولي حالت یې پرېږدي، بلکې دا هم دی چې حالت کوچنی درس وایي، زده کړه کوي او د خپل ژوند هغه لومړی د زده کړو او اولين بهیر د هغه ځای څخه پیلېږي چې دا بیا کوچنی اماده کوي چې مکتب ته لاړ شي، شونځي کې په یو ټولګي کې څنګه برخورد وکړي، څنګه کښین یا د هغه تر مخه چې دی وي یو ټولګي ته ځي، یو څه یې زده وي. ستاسو په نظر دغه څومره د کوچنیانو پر راتلونکي باندې تاثیر کوي چې هغه د وړکتون دغه هدف دی چې و مکتب ته آماده کړي؟
ډېره زیاته مننه میرمن بشیر. کور ودان یقینا کورکستانونه خو د مکتب هغه اساسي بنیادی مرحله ده چې کله تاسو یو ماشوم د آماده کوي، تاسو خبره چې ترقم کینی، ترقم خپل قلم په لاس کې واخلي، ترقم در خپل درسونه خپل فایل کا، دو ته هغه د اجتماعي ژوند خوونه درسته ده چې اولینه معلمه ده، اما که مور با سواده وی، که مور تحصیل کرده وی درست ده. بیا هم ضرورت دو مسئله دو مرحله دو وارش ده چه ور باید کودکستان تا یوردل شی با یو ده کور ده ننه ده ماشوم که ناستل ولکه دل ده، یو ده ماشوم چه بیخته پتوله نکی اغا کارت پوته کی یا مکتب ته چی یا ده غطانو پکت که کی نی یا یو مجلس که ناسته، یاد د قلم نیول، د قاشق نیول، چې رقم د قاشق پلاس کې ونیسي، چې رقم قلم پلاس کې ونیسي، چې رقم د مشرانو او کشرانو احترام وکړه، د هغه ټول څه دي چې اوله مرحله کې ماشوم ته ورښودل کی او بل ماشوم دو ته روزل کی چې لږ حداقل هغه د کور د محیط تر ووزي، د ټولنې د خلکو صدای باید با جرأت اوسه، که ورکه وي که نجل کوي باید جرأت د ولري چې کینی ولټي خبرې وکړه، درس ویي او په مکتب ته چې مکتب ته شاملي بله ورځ هلته په بوغ او چغارو نه وي، د معلمې نه ونه ډار شي، د صنفه ونه ډار شي، د درس ونه ډار شي. یعنی یو اساسي او بنیادي تداب دی د ټولنې او د مکتب دی. اول کې مکتب ته یو اساسي تداب دی چې مکتب ته وړ آماده کوي، دوام ټولنې ته یو سالم اولاد تربیه کی او روزل کی او تقدیمی. نو زه فکر کوم چې د کودکستانونو بندول د په هیڅ حصولو کې نه دی. کودکستان یې بند که ماشوم یو ځای بدبخته شو، معلم بل ځای بدبخته شو، هغه مور بل ځای بدبخته شو، بدبختی په دو مانا چې هوس هسر مخ ته او ترقی ده. اوسانه تمدن اون تا چمو زیر شو تاسو وینه چم دغه ماشومان دي چم دغه کودکستانو که هم دغه میرمنی دي چې په خپلو کورو په خپلو دفترو که نن دی کار کن نن دا وړه ماشومان دي چې د سبا ورځ ځوانان دي، هغه که نر دي ورکې دي که نجونې دي، نو کله چې دای د اساسي او بنیادي تربیه خلی خپله ټولنه ښه آباده کولی شي، ټولنه د غلې نه، ټولنه د فساد ته، ټولنه د هر منفي اعمالو نه پاکیږي. تاسو درسته ده، هر مملکت یا دمځکه په خپل حیثیت یو ځنګل لري، په دوکې خو باید بوي د مونږ شویل چې ټول پاک ستر هر څه به حل وي. دا خبر نشویل، اما بیا هم نسبتا ټولنه دوی ته آماده کیږي چې حداقل یو سالم اولاد ور تقدمی، یو نر ښځې مشترکان کار کا، ټولنه آماده د ژوند کی. نو که دا رقم تاسو د ښځو مخ نیوای ونیول شي، ماشوم مکتب ته پرېنښودل شي، کودکستان ولاړ نه شي، شکر الحمدلله مسلمانان یو درسته ده، ټول خو په مدرسو هم نه کیږي، ټول د یو مدرسه به وي خلاص. نه خو موږ باید پیشرفت وکړو، موږ دغه مادن چې نن یدی د انلاین د مادن چې دی هغه ته ورکوي نورو مملکتو ته د استخراج په خاطر ورکوي، ولې د موږ خپل نسل ونه روزل شي، ولې دا تربیه نه شي، ولې په خپله دا ون استخراج نه کړو چې موږ بل مملکت ته زارۍ کړو چې راشه داوطلبي د یو ری داوطلبۍ ته کیږدو، په خپلو تجارانو د موږ تجاران یې واخلي، په نورو باندې عزتي نور ورته کارګران د نورو مملکتو ورترویلي، موږ تاسو کارګران، موږ تاسو ماشینونه خو دلته کار نه کوه. یا مثلا دغه مریضان د افغانستانه کم مریضان پاکستان ته روان دي، هند ته روان دي، نورو مملکتو ته ټوله ورځ مریض سمنډي وي، خو ولې موږ سم ډاکټر تربیه نه کړو چې د بل د احتیاج، ولې موږ بل ملک ته د داسې وشي کې لاس وږد نه کړو چې هغه اساس او بنیاد ته کار وکړو، نه چې د موږ پیسې، د موږ مغزونه، د موږ هر څه، د موږ نه وتښتي وي. اوس که د مریضۍ په نامه څوک هم یو کوټ پیسې بل مملکت بل بودیجې ته، د نورو بودیجې ته ورسي، که د تحصیل دپاره څه عین شی، ولې موږ دا زمینه په خپل مملکت کې مساعد نه کړو؟ ټول مسلمانان یو، ټول انسانان یو، ښځه هم انسان ده، نارینه هم انسان دی. د کور د آبادولو په خاطر باندې پلار مور لټي خپل زوی ته واده کوي، کور یې آبادي وو، خو کور یې چې آباده وي کور مړنګ نه شه، خو پرېږدی چې باسواده ښځه وي، پرېږدی چې باسواده اولاد وروزل شي. هغه چې نن د کور د آبادۍ فکر کوي، باید همداسې د ټولنې د آبادۍ فکر هم وشي، ټولنه هم باید آباده شي. ته کومه به موږ د غلو، ته کومه به موږ په جنګو پسې منډې وي، په جنګ باندې کابل نن به افغانستان ګل و ګلزار وو، اما ورځ ته بلې موږ بدبختۍ ته کشکې وي. اوس دا بدبختي چې موږ نه ووړ پرېږدو، نه زوړ پرېږدو، ټول قلفي وو، دا یو څه دي چې ډېره خطرناکه پایله به افغانستان ته لري، نه نړۍ ته. موږ نه نړۍ ته اوس اخطار په افغانستان نشو ورکولی چې افغانستان که امن و تاس امن یې، که افغانستان ناامن و تاس ناامن یې. هغه دې موږ ولیدل چې نړۍ دې موږ سبازي وکړله، که نړۍ دې موږ سبازي نه وای کړي، نو خو دا خبر به باید عملي شوی وای.
مننه،
ولیدل.
بله آغلی نظامی، مننه آغلی دانش. د آغلی نظامی د خبرو په دوام استاس ته پښتنه کوم، تر دې مخکې چې د وړکتونو ته باندې دو امر وسی، طالبانو د ارایشګاو یا سنگارتونونو کسانو ته وویل چې دغه سنگارتونونه باید بند سي، دوی د دغه سنگارتونونو یا ارایشګاو د بندولو یو امر ورکړ. ارایشګاوی تر دې مخکې چې هغه موده چې طالبان ورکړی، تر هغه مخکې په ځینو سیمو کې بندې سوې، ځکه چې ښځو له بیرې دغه کار کړی دی. ستاسو په نظر کله چې د طالبانو د امر بالمعروف و نهی عن المنکر وزارت ویاند عاکف مهاجر وویل چې د سنگارتونونو د بندېدو یو لامل دا دی چې د زوم له کورنۍ څخه ډېرې پیسې اخیستل کېدلې، آیا فکر نه کوئ چې دلته بیا هم د نارینه ښېګڼې ته پام سوی دی او د ښځو په اړه باندې هیڅ فکر نه کېږي چې دا کوم کارونه چې ښځو کول دا خو د هغوی په اقتصاد باندې منفي تاثیر راوړلی سي، او آیا هغه کسان چې تر یوه زیات ودونه کوي هغه مصرف نه دی؟
مانا ډېر زیاته اخي خبرې ته مې اشاره وکړله، دوی همیشه هغه مفاد ته فکر کوي چې نارینه هغې کې ګټه لري. مثلا دوی څلور پنځه څلور درې دوه ودونه کوي، هغوی ته فکر نه کوي، هغه نور مصارف شروع کوي، هغوی ته فکر نه کوي. بیا دوی راځي ارایشه او د څنګهتونونو مصارف ته فکر کوي. تاسې یارې لاړ شئ سینونه وکړئ د خلکو د کورونو ځان دا اوس خپله په همدغه منطقه کې چې اوسېږم هغه د سنګاپون مشران پېژنم، هغه سنګاپون خلک پېژنم، کونډې دي، بې سرپرسته کورنۍ دي. یوازینۍ لاره یې همدغه لاره وه چې دوی خپل کورنۍ ته ډوډۍ ورکوله، چې خپل اولادونه یې ساتل، په پردې په حیا ښه په ننګو په عزت یې ساتل. تاسې راځئ د هغه بغیرت میرمن نه راځئ، خپل کار اخلئ، هغه خپل په غیرت باندې ولاړه د خپل کار کوي. ولې بیا تاسې راځئ د هغوی د کار بندي بندوي، افسوس په غیرت شه، افسوس په دغه کارونو شه، فکرونو شه چې تاسو یې کوئ. بله خبر دا چې تاسو یې سنګارتون بندوئ او وایئ چې دوی پیسې ډېرې اخلي. مهرباني وکړه ته دولت یې راشه، دلته ورته لایحه جوړه کړه چې ستا دومره قیمت دی، دومره قیمت دی. نه تنها سنګارتون ته، ته هر یو ته باید قیمت جوړ کړي. ته مثلا سلمانۍ ته هم باید قیمت جوړ کړي، نورو خوراکي توکو ته وګوره چې په اسمان کې غوزېږي، هغه ته هم باید قیمت جوړ کړي. ته دولت یې ښځینه او نارینه ټول ستا ملت دی، دلته باید دواړو سره تعصب تضادو فرق ونه شي. ته باید دلته راشي، دواړو ته مساوي ډول باندې فکر وکړي. داسې کارونه چې نارینه کوي هغه فضول خرچیانې چې نارینه کوي هغه په پام کې ونیسه، هغه کنټرول کړه. نه ده چې پارکونه د ښځینه باندې بند کړه، ښځینه او ځي نه ځي، ولې نارینه دې ځي، ښه حیشانې دې کوي، نارینه دې خپل ذهن اراموي، نارینه دې ورځي پیسې دې کې مصرفوي، هغه فضول خرچي نه ده، ولې ښځینه دې نه ورځي، خپل ذهن ارامتیا ته هغه هېڅ ضرورت نه لري. سنګارتونونه دې بند کړه چې هله سنګارتونونو کې پیسې ډېرې اخیستل کېږي، یا د نارینه وو مصارف ډېر کېږي. ولې نارینه کولی شي چې دوه ښځې وکړي، درې ښځې وکړي، ودونه هم وکړي، نورې عیاشیانې هم وکړي، خارجي سفرونه ستاسو غوندې هم ولري، د خلکو وینې دې هم وڅکي. ولې دا هېڅ خبره نشته. مکتبونه دې پې بند کړه، نارینه زه درس وایي، ښځینه دې نه وایي. ولې په کوم اساس باندې؟ تاسو ته ښځینه اخر څه ویلي دي؟ تاسو ولې دومره ناانصافه خلک یاستئ؟ یعنی که زما په وس کې، ځکه زه غواړم چې بېخي دغه څوک چې د دوی مشر دی، دوی هغه وینې هم وڅکم. دا یعنی هېڅ انسانان نه دي، دوی داسې خلک دي چې بېخي وحشیانه غوندې جنګل کې راخلاص شوي دي او په خلکو باندې ملنډې وهي.
آغلی نظامی، د آغلی دانش ته خبرو په تړاو باندې به ستاسو څخه دغه پوښتنه وکم چې دوی یادونه وکړه چې د مصارفو خبره کوي، خو نور مصارف هم ستا چې د هغه مخب ونیول سي، لکه د تر یو زیات ودونه چې په هغه کې ځینې وختونه بیا هم د ښځو حقونه تر پښو لاندې کیږي او هغوی ځپل کیږي. ستاسو په نظر دغه آرایشګاوي چې اوس باندې سولې، ښځې خو دا هنر اوس هم په لاس کې لري، د آرایش کولو، د ورشتانو جوړولو، دا یو داسې هنر دی چې د دوی د لاسه نه وځي، نه ځینی ځي، ځکه چې که آرایشګا بند هم سي دغه هنر به دوی بیا هم لري. خو ستاسو په نظر ښځې هم دا ډول هنرونه چې دوی ترلاسه کړي وي، لکه یا د خیاطي کار، یا د آرایشګا کار، یا دا ډول نور کارونه، دوی څنګه کولای سي چې خپل راتلونکی بیرته سم کړي؟ او که آرایشګا د دوی پر مخ باندې وتړل سي، کوم بدیل شته چې دوی هم دغه هنر څخه کار واخلي او بیا هم د خپلې کورنۍ سره د مالي لحاظ مرسته وکړي؟ بلې، آغلی نظامی زموږ غږ تاسو ته راځي. اوریدونکو، زه فکر کوم چې د آغلی نظامی رابطه له موږ سره قطع شوې ده. موږ بیا هم هڅه کوو چې دوی ته زنګ ور ووهو، تر یوې لنډې دمې وروسته به بیرته له تاسو سره یو.
د نجونو په ښوونځي کې د اول سینس نیولې تر دولسمه پورې مدیره، سرمعلمه، معلمانې، خاله، ټول ښځې وي.
لیا ورخاله د سنتي ټولنې له ارزښتونو سره مبارزه وکړي، او له بل اړخه د حکومتي چارواکو سره مخې دي.
افغانستان کې ټوله ثورت د ښځو حقونو تر پښو لاندې کېږي، حال دا چې ښځې د جامع نیمه برخه تشکیلوي.
نارینه ډاکټر ته نه وړي وایي، موږ مشکل لرو نارینه والې، زموږ ښځه معاینه کوي، اما کله چې د تحصیل مسله شي خپله لور نه پرېږدي.
دا زما حق دی.
د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث له ازادي راډیو.
اوریدونکو تاسو زموږ غږ له ازادي رادیو اورید. ازادي رادیو اونې خبرونه نور بس دی روانه ده، او زموږ سره ملمنی اغلی عادله بهرام نظامی او نفیسه دانش دي. اغلی دانش تر هغه وخت پورې چې بهرام نظامی صاحب له موږ سره بیرته وصل کیږي زبستاس هم دغه پښتنه وکم. د هغه هنرونه چې شدي په خپل لاس کې لري، او د سنگارتونونو په باندې دو یا د نور لکه وړکتونونه یا نور لار چې د دوی پر مخ باندې تړل کیږي، دوی دغه هنر او دغه خپل معلومات یا د زده کړې چې دوی کړی دي څنګه پر لار اچولای سي چې بیا هم په یو شکل نه یو شکل د خپل کورنۍ سره مالی مرسته وکړای سي؟
تر څو چې زه خپل چاپېریال کې معلومات لرم او دغه خلک چې زه پېژنم له نږدې مې سره کتلي دي، نو دوی یوازینۍ لارې ارتضا پاتې ده چې یا خپل کور کې دغه هنر ته ادامه ورکړي، او یا هم هغه خلک چې دوی مشتریان ول د هغوی کورونو ته ورشي او دا هنر ته ادامه ورکړي. نو تر کومه ځایه چې زه سنگارتونونو برخه کې معلومات لرم دوی همداسې یو څه لري، خو هیله مند یم چې په دې برخه کې هم ورته خنډ ایجاد نه شي، ځکه دا خلک هیڅ داسې خلک نه دي چې د ښځینهونو فشار نه یعنی لاس واخلي. نو دا او وړکتونونو په برخه کې زیاتره ښځینه چې د ښځې وظیفې ته ځي نو هغوی کورونو کې ورته ښځینه ونیولي دي، مجبوره دي یا هم ځي کورونو ته، ولې په ډېر بې اعتباري شکل باندې دوی خپل د اولادونو په مقابل کې ډېر زیات مسؤوله دي. هغوی وایي چې زده کړه ورکړي، کورونو کې ورته استادان یې نیولي دي چې تر څو دوی ته زده کړې ورکړي او دوی خپل کاروبار ته ادامه ورکړي. نو په دې شکل باندې دوی هم کوشش کوي چې هغه خپل هنر له یادونه باسي، ځکه سینګار کول او نور هنرونه چې دي دا د وخت کېدو سره چې کله یې څوک ونه کړي نو دا له یاده وځي، یا د ویښتانو جوړول یا داسې نور څه دي. کنه دا سینګارتونونه په دې برخه کې نه وو چې یعنی سینګار وو ویښته وو داسې نور وو، بلکې دوی د جلدي برخه کې ډېر زیات کار کولو، یعنی داسې ډېر برخې وې چې دوی کار پکې کولو. هغه برخه باید بار بار دوی تکرار کړي، نو دا په خطر باندې زیاتره خلک چې دوی پېژنو هغوی مجبور شي چې خپل په کورونو کې هغه خلک چې دوی مشتریان وو هغه راوغواړي او خپل په کورونو کې دغه برخه خلاصه کړي. او ځینې هم ورته وایي چې مثلا تاسو که مونږ غواړئ نو یو مشخص ځای ته مثلا پوج یا ملځی هغو ته به درځو. نو په دې شکل باندې د خپل کورنۍ اقتصاد منیجمنت کې خو داسې دی نه کېني، دې برخه کې مبارزه پکار ده، دا زمونږ حق دی، باید مبارزه ورسره وکړو. د دولت باید پوهه چې ولې کاري برخه زمونږ نه اخیستل کېږي، یا په کوم اساس مونږ ته دغه خنډ تاسو جوړوئ چې زمونږ نه دغه د کاري فرصتونه اخلي. مونږ حق لرو په هر حالت باندې، دا دی انسان حق دی کار کول ژوند کول، یعنی تاسو هغه ژوند کول حق مونږ نه اخلي. زمونږ بچیان دي ته وږي کېني، زمونږ کورنۍ سرپرست ته ضرورت لري. تاسو هر یو لیست جوړ کړئ چې دغه خلک چې کارونه کوي یعنی دوی هغه اصلي هدف څه ده. دوی هدف یوازې یوازې د کورنۍ ساتل ده، د کورنۍ سالمه تربیه ده، بل هیڅ هم نه ده. په دې سره جامعې هم زموږ خرابېږي، زموږ کورنۍ هم فقر تولیږي. اخر به ټول خلک سره کوم سره اوځي خیر به غواړي. که تاسو داسې غواړئ خو مقصد مو دا وي، نو دې مقصد کې ډېر زر کامیابېږي. که نه مقصد مو دا وي چې جامعه مرفه ته ورسېږي، خپل په اقتصاد باندې ودرېږي، نو کاري فرصتونه ولې د خلکو نه بندوئ؟ هغه هم د ښځینه وو برخه نه، دلته کونډې دي، دلته داسې مجبوره خلک دي چې مالونه و مایوس خاوندان دي، نه شي کولی سرپرستي وکړو کورنۍ وکړي. دې په خاطر باندې هغوی مجبوره دي چې خپل کورنۍ سرپرستي په ماړه واخلي. نو هیله مند یم چې دې برخه کې دولت لږ فکر وکړي، که فکر نه کوي نو دا خبره به شخړو ته وځي، او بالاخره دا خبرې به حتما داسې یو ځای ته رسېږي چې مونږ به یې مخه نه شو نیولی.
اغلی دانش، تاسو یادونه وکړه چې شدي ک په د خپل رښتو کې چې د دوی زده کړې کړې دي او د خپل هنرونه تر لاسه کړې دي، ک په دغه کې دوی پریکټیس ونه کی یا عملا نور کار ور باندې ونه کی د دوی څخه بهیر سي، په دې برخه کې شدي خپل څنګه یو شبکه رامنځته کولای سي چې دغه هنر چې دوی لري نور ته هم ور زده کړي، او دا چې په غیر رسمي توګه باندې یو دا شبکه رامنځته سي چې شدي له یو بل سره هم مرسته وکړي، او لکه تاسو چې ویل چې د کورونو څخه بیا دوی خپل فعالیت ته دوام ورکړي.
او اوس خو خدا نړۍ د انټرنیټ لارې سره وصل ده په هغه ګروپونو کې زه هم خپله اډ یم ماشاءالله په زنا یعنی اوس خو د څومره کوشش کوي شاید خنډونه ورته مخې ته کې خو مخې نه شي نیولی ځکه دوی په واټسپونو کې په انسټاګرام کې په ټلګرام کې همدارنګه په فیسبوک کې دوی ځینې ګروپونه رامنځته کړي دي چې سره وړیا ډول باندې دا خزینه کولای شي چې خپل سینګارو داسې نور مرحلې دي چې هغه زده کړي نو د دې لارې نه هم کولای شي چې یعنی ګروپونه رامنځته کړي او دوی سره یو بل سره وصل شي او پریکټیس هم وکړي او خپل هغه هنر یې هم یادونه وي او نور ته هم هنر ور زده کړي بل د دې تر څنګ باندې هماغه د کورونا نظریه هم یعنی کولی شي خپل کورونو کې هم مخې ته یوسي خو لاس پسې نه اخلي د دوی حق ده باید هماغه دوکانونو کې چې دوی کار کوو دا د دوی حق ده یعنی خپل هنر ته دي پای ټکې نږدې مبارزه دی کې زما یوازینۍ لاره یوازینۍ نظریه ورته دا ده چې تاسو د اجتماعي شبکو له لارې کولی شي هغه خپل شان چې کور کې هم وکړي کولی شي ویډیوګانې په اجتماعي شبکو کې نشر کړي خو لاس مه اخلي د دې نه چې تاسو هغه د کاري ستیا کار زمينه تبن لکي باید دتا قناعت ورکړل شي او د مکتوبونو په شان د غیر اشتغانو یا د وړکتونو دروازې ونه تړل شي دوی مبارزه وکي او پریک شي دروازې د برخې خلاصې شي او حتی هغه دروازې چې د مکتوبونو هم بندې دي باید موږ خلاصې کړو یعنی دغه برخه کې یو ځینې لارې اوس موږ ته صرف انټرنیټ ته چې په شمه شبکاتو کې موږ خپل کارونه مخته یو
مننه اغلی دانش اوریدونکو تاسو زموږ غلا ازادي رادیو اوري او د ازادي رادیو اونیز خبرونه نور بس دی روانه ده په دې خبرونه کې زموږ د خبرونه دریمه ملمنه اغلی همیرا اکاخیل هم له موږ سره د ټلیفون لارې له استودیو سره وصل شوی ده اغلی اکاخیل تاسو ته هم شرغلاست وایم په دې خبرونه کې ل تاسو څخه هم ورته پښتنه کوم چې په داسې حال کې چې پر شوزو باندې د طالبانو محدودیتونه زیات شوی دي او په دې ورستوي کې اخیری امر دغه دی چې د طالبانو د کار او ټولنیزو چارو وزارت د افغانستان د عامه وړکتونونو عمومي رئیس ریاست ته یو لیک لیږلی دی او امر یې ورته کړی دی چې د 409 شپې ته شوونکو داندې باید لمنځه ولاړ شي د هغه شزه دي چې په وړکتونونو کې کار کاوه د دې تر دې مخکې د ارشګاو د بندیدو امر سوی و چې په دغه برخه کې هم تر ډیره شزه زیانمنې سوې ځکه چې شزو په دغو سنگارتونونو کې کار کاوه ستاسو په نظر په داسې حال کې چې دا ډول محدودیتونه رامنځته شوي دي شدي څه کولای شي چې یو بل ته لاس ورکړي او دغه هنرونه چې د دوی زده دي یو بل ته ورزده کړي او یو شبکه رامنځته کړي یا یو ډول کوآپریټیفونه رامنځته کړي چې د خپلو کورنیو سره مالی او اقتصادي برخه کې مرسته وکړای شي
سلامونه نیکی هیلی تاسو ته تاسو تخنیکی همکارانو او قدرمنو اوریدونکو ته زیدی چې ټول جوړ او روغ اوسئ لکه څنګه چې تاسو او ټول دوستان او نړیوال په دې پوهیږي او هر ورځ د ښځو د محدودیتو او یا قیداتو په هکله فرمانونه او دغه بندیزونه ډیریږي نو په داسې حالت کې د ټول لپاره د تشویش وړ ده خصوصا هغه خویندې چې په فعلا په افغانستان کې دي او دوی کار کوو بیرون د کور نه که مکتب و که پانتونونه و که مؤسسات و که دولتي کارونه و یعنی په هره برخه کې چې دوی مصروفیت درلوده دا ټول په کور ناستې دي او هر ورځ موږ د یوې نوې خبرې د یو نوې بندیزونو شاهدان یو زما په نظر دغه بندیزونه نه تنها دا چې ګټه نه کوي د ټول لپاره د تشویر شوال ده بلکې ورځ تر بلې ستونزې هم ورسره راپیدا کیږي که اوسنی نظام په دې فکر کې چې موږ په ښځو باندې بندیزونه ولګو دا به د دوی په نظر یا د اسلام له نظره ښه کار وي خو زه فکر کوم چې اسلام کې هم داسې نشته او په نړیوالو اصولو کې هم دا نه دي چې مطلق ښځې باید په کور کې نه ولسی او که دوی مثلا د شریعت له مخې نه غواړي چې بندیزونه ولګي شریعت هم ځانته یو لار یو اصول لري یو طریقه لري چې هغه حجاب او د افغانستان میرمنې تل په حجاب کې وي هیڅوک به حجاب نه دی وتی او نه وزي ځکه موږ مسلمانان یو او دا بندیزونه کدی یو سیاسي هدف لپاره کیږي او د رسمیت پیژندنې مسله یو خزي پدې کې ګروګان نیولې. زه فکر کوم چې دا ستونزې زیږوي، دا ستونزې غټوي او دا لاره د حل نه ده. راځئ چې موږ د نورې نړۍ مسلمانو هیوادو ته وګورو، هلته څه اصول دي، هلته څه جریان لري، شریعت د شریعت په رڼا کې، د شریعت د اصولو سره برابر خویندیزي خپل او خپل زده کړو ته. ولې موږ نړۍ ته داسې وښیو چې افغانستان یو ډېر بېرته پاتې دی، د زر کاله د 1500 کاله مخکې یو هیواد ده. موږ 5000 کلن تاریخ لرو، موږ لاسته راوړنې لرو، موږ ابر قدرتو ته ماتې ورکړې ده. یعنی اوس ولې بېرته موږ شاته لاړ شو، صفر ته لاړ شو؟ زه ډېره خواشینه یم او هره ورځ چې دا خبرې اورم، بندیزونه اورم، زما پر روحیاتو باندې منفي تاثیر کوي او زه د ژوند نه ناهیله یم. زه د یو راتلونکي لپاره هیله مند نه یم چې موږ به یو ښه راتلونکي ولرو. زه د هغو نجونو لپاره چې هغه په 11 او 12 صنف کې وي او اوس به هغه فارغ وي، د هغو لپاره ډېر زیات افسوس کوم، ډېر زیات. او افسوس مې هم په دې ده چې هر مشکل جبران کیږي، مګر د درس رشته چې یو ځل خطا سول لاغه نه جبران کیږي. او اوس زه خبرې ګم د دوستانو نه یاورو چې هغه نجونې چې په 11 12 صنف کې وي هغه لاړې واده شولې او نور ذاتي هغه د درس خلاص دي. زه فکر کوم د دې عواقب ډیر خراب دي او د دې عواقب راتلونکي ډیر ډیر تیار دي او دا یو غټه تعلیمي او د سواد په برخه کې یو غټه ضربه ده چې د افغانستان راتلونکي نسل ته پاتې شو. بله مهمه خبر دا ده، تاسو د خبرې په دوه برخه کې، هغه خزي چې د کور نه وتلی نشي، هغه خزي چې مالی امکانات ونه لري، هغه خزي چې یعنی یو ښه مدیریت، یو ښه مفکوره د یو حرفی لپاره لري، د کار لپاره لري، کله چې د کار لپاره وسایل نه وي، زمینه نه وي مساعد، او په تا باندې ډار هم وي او بندیزونه هم وي، څنګه به وکولی شي چې کار وکړي؟ آیا دا عملی کارونه خو په آنلاین ګروپو باندې نه کیږي چې موږ دا کارونه مختوي سو؟ صحیح، موږ به یو ټیم سو، موږ به خپل د حقوقو لپاره غږ پورته کو، مګر عملی کار چې تر څو ورته ځای نه وي، تر څو ورته امکانات نه وي، مالی دونر نه وي، مالی امکانات نه وي، دا کارونه په ګروپو باندې یا په ډلو باندې نه کیږي. او بله مهمه خبر دا ده چې موږ او تاسو په خارج ژوند باندې پوهیږو، هر څوک مطابق د خپل ژوند کور لري، خصوصا موږ هغه خویندې چې په بلاکو کې ژوند کوي، هغوی به څنګه وکولی شي چې دننه په کور کې مثلا یو عرفا یا یو کار پیل کړي چې یو 3-5 ښځې نورې ورسره کار وکړي؟ زه فکر کوم محدودیتونه او بندیزونه ډېر زیات دي. په داسې حالت کې دماغ کار نه کوي چې موږ څنګه وکولی شو کار وکړو، څنګه وکولی شو خپلې اقتصادي ستونزې حل کړو او د خپلې کورنۍ لپاره یو اقتصادي برخه کې یو ښه همکار اوسو. تاسو به هم په جریان کې هستی، موږ داسې خویندې لرو چې هغه په کور کې هیڅ نارینه نه لري، هغه د کور سرپرست ده، هغه هم نارینه مسؤلیت مخته وي، هم د ښځې مسؤلیت مخته وي. تاسو فکر وکړئ د هغوی حالات او وضعیت به په څه رقمي حالات کې، آیا دوی کولی شي وچه ډوډۍ هم پیدا کړي چې ژوندي پاتې شي؟ دا هغه سوالونه دي چې هیڅوک ورته جواب نشي ویلی.
مننه اغلی اکا خیل. اغلی دانش، استاس څخه بل پښتنه کوم چې په داسې حال کې چې لکه څنګه چې اغلی اکا خیل هم دغه خبرې ته اشاره وکړه چې کله چې امکانات نه وي، شذي به څنګه وکولای شي چې دوی خپل کارونو ته دوام ورکړي، هغه که په پښتوي که په ښکاروي چې په د کور څخه وي که د باندې څخه وي، ستاسو په نظر آیا تاسو له دې خبرې سره موافق یاست که داسې فکر کوئ چې نه، ښځې کولای سي بیا هم پر دې سربیره چې یو هنر په لاس کې ولري، په نه څه باندې دوی کولای سي چې یو بل ته دغه هنرونه ور زده کړي، لکه خیاطي یا لکه میک اپ او رایش؟
مننه. دوی لومړی دوره نه ده چې په موږ باندې واکمن شوي دي، یعنې مخکې دوره هم دوی په موږ باندې واکمن شوي وو او دا تجربې ښځینه وو، یعنی دوهم ځل ده چې دا تجربه بیا هم په دوی باندې تکرارېږي. اول ځل کې چې دوی کله واکمن شوي وو، دوی عین کار وکړلو، سنګرتونونه یې بند کړل، ښځینه وو باندې مکتبونه بند کړل، زده کړې یې بندې کړلې. هلته زموږ غیرتي خویندو یوازینی لار دا ومندله چې دوی خپل په کورونو کې زده کړې وکړي، خپل په کورونو کې دغه هنرونه چې دي دا یو بل ته ورزده کړي. یعنې زه په هغې دورې په لیدلو سره بیا هم وایم، هغه دوره کې مونږ انټرنیټ په لاس کې نه لرلو، هغه دوره کې مونږ وسایل په لاس کې نه لرلو، ولې په دې دوره کې مونږ لرو؟ بیا هم یعنی ښځینه کولی شي چې په خپلو کورونو کې دغه شیان ته ادامه ورکړي. کورونو کې دوی ته څوک مزاحمت نه شي کولی، چې هغه هر څومره ظالم دولت هم اوسېږي، په کورونو کې نه شي کولی چې دوی ته ورځن نه شي ودي وایي چې تاسو څه کوئ. دوی کولی شي خپل په کورونو کې دغه کارونه مخې ته یوسي، خو هو د دوی اقتصاد ته ټول ضربه رسېږي. په دې باندې مونږ پوهېږو چې ډونر نه لرو، مونږ پوهېږو چې زموږ اقتصاد صفر ته رسېږي، مونږ پوهېږو چې یعنی مونږ رواني حالت ډېر خراب دی. خو بیا هم دې لپاره چې زموږ آئنده بیا هم خراب نه شي، موږ باید دې ته فکر ونکړو چې دوی دایي منزل ته دي نه، دایي منزل ته نه دي. دوی د تاکو لپاره مونږ باید مکمل خپل آمادګي ولرو، خپل هنر هم له یادونه باسو، خپل زده کړې هم له یادونه باسو، خپل ژوند هم له یادونه باسو. باید هماغسې خپل ژوند ته ادامه ورکړو او د دې تر څنګ خپله مبارزه هم وکړو چې دغه خلک له دغې میدانه یا اصلاح شي او یا ورک شي. نو د دې په خاطر باندې ښځینه باید هغه کومې ښځینه چې مثلا زه اوس استاده یم، زه کولی شم په کور کې خپلې زده کوونکو ته درس ورکړم، خو صحیح ده زه به د اقتصادي میدانه یعنی چمتو نه اوسم، خو بیا هم زه خپل کوشش کوم چې هماغه څه چې امکانات لرم په هغې اساس باندې خپل درس ورکړم زده کوونکو ته. د دې تر څنګ همداسې یو څوک سینګار ته لري، همداسې کولی شي خپل په کور کې هم سینګار کوم خلاص کړي او هم زده کوونکي ونیسي تر څو هغه هنر یې هم یادونه وکړي. زما توصیه یوازې دا ده خیاطي هم همداسې ده، چېرې چې خیاطي زه به خپل هنر باندې خپل ګټه واخلي، اوس اقتصادي بحران سره مو مخ یو، نو خپله خیاطي به هم کوي او تر څنګ یې خپل زده کوونکي دې هم ونیسي. د همدې په خاطر باندې یعنې زما توصیه دا ده چې تاسې لاس تر زنې مه کښېنئ، چې په تاسې باندې ځینې ښاري فرصتونه بند کړل، نو په کورونو کې خپل دغه فرصتونه مهیا کړئ او کوشش وکړئ چې هم اقتصاد وساتئ او هم د دې تر څنګ خپل هنرونه وساتئ.
مننه اغلی دانش. اغلی اکاخلی، ستاسو په نظر هغه شزه چې غواړي هنرونه زده کړي او خپل کورنۍ ته اقتصادي ګټه ورسوي، کوم داسې هنرونه دي چې ستاسو په نظر دوی زده کولای شي او شزه له یو بل سره په دې برخه کې مرسته کولای شي؟
من کول خزي کولای شي چې د یو ډیری کوچنی ارفی نش پایل وکړي. معنا دا چې مثلا که یو خور خیاطي زده وي په کور کې، په خوا به د خلکو مثلا خلکو به کالي ورول، دوی به ګنډل دوه جوړي یا درې جوړي یا څومره چې توان و، خو اوس کولی شي چې د هغه خیاطي تر څنګ یو دوه یا درې یا څلور نظر په هغه دی چې دوی څونه گنجایش لري، وکولی شي یو دوه یا درې خویندو ته همدا خیاطي زده کړي. لکه څنګه چې خور وویل، خو ما فکر دا و چې په هغه لوړه سطحه چې خویندو کار کوو هغه چانس اوس د لاسه وتلی، موږ مجبور بیرته د صفر نه شروع کړو، د لږ نه شروع کړو، د کم نه شروع کړو. او هغه خویندې چې مثلا ټینګارتونونه یې درلوده، هغوی هم کولی شي په کور کې، خو په هغه شکل چې پخوا بیرون د کور نه کولی شو، شاید په هغه اندازه ونه سي کولی. یعنی چون په کور کې گنجایش نشته، ده اضافه گنجایش نشته، و کولی شي چې خپل کسب یا خپل هغه کوم برخه کې چې دوی کوم کسب زده هغه ژوندی وساتي. مګر په هغه شکل چې بیرون د کور نه کار کوو، هغه چانس او امکانات زما په نظر دننه په کور کې نه دي. مثلا یو استاد ده، هغه کولی شي بیرون د کور نه ډېر زیات زده کوونکو ته درس ورکړي که نه، یا په مکتب کې یا پوهنتون کې. مګر په کور کې د لسو نه پنځو نه اتو نه ډېر څه درس نه شي ورکوه. خو بیا هم لکه څنګه چې خور مخکې وویلې، د نیس نه ښه ده، دې نه چې لاس تر ځنې کښېني همدغه لږ هم ښه ده، تر څو دوی هم پکې مصروفه وي، هغه خپل کسب او خپل کوم مسلک سره چې علاقه لري هغه هم ژوندی وساتي. خو دا به زما په نظر ډېر خسته کن دی، ما په نظر دغه حالت هم
ش. مننه اغلی دانش، تاسو څخه پوښتنه کوم چې د دې ټول وضعیت د بدلولو لپاره، لکه څنګه چې اغلی اکاخیلی وویل چې دا ډیر خسته کن یو وضعیت دی، او د دې د تغیرولو په خاطر باندې ستاسو په نظر څه کېدای سي چې دا حالت تغیر سي او د ښځو حقونه په ټولنه کې ومنل سي؟
مننه کوم. ځان حالت داسې حالت دی چې مونږ نه هم لاره ورکه کړې چې نور څه وکړو. یعنی مظاهره دو تمانا نه لري د خلکو مرینه دو تمانا نه لري نه پوهېږم چې څه وکړو یعنې له ټولو نه لاره ورکه کړې ده مبارزه دوی ته معنا نه لري که ښځینه او تر څنګ د دوی کورنۍ د دوی وروڼه ونه درېږي یعنې هېڅ امکان نه لري د دوی تر څنګ نړیوال خپل ځانونه داسې غلي کړي دي یعنی فکر کوم چې افغانستان کې داسې کومه لاره نه شته چې دا ښځینه ترې خلاصه شي خو بیا هم نړیوال که چېرې وغواړي او د دوی تر څنګ خپله افغانان ښځینه او نارینه دواړه ملت یعنې د مقابل د دولت باندې ودرېږي او ووایي چې دغه کار ستاسو ظلم ده دغه کار باید ودرېږي نو په هغه صورت باندې کېدای شي چې دغه کار مخه ونیول شي یعنې د دې کار مخه نیول یعنې ډېر زیات سخت ده دوی به نور نور ظلمونه هم کوي یعنی زه وایم چې اوله چې د مکتب دروازه وتړل شوه د ښځینه او تر څنګ نارینه باید درېدلی وی احتسابونه شوی وی داسې مجبور کړی شوی وی دولتونه د نړیوال طرف نه هم او د خپله د افغان ملت لخوا نه هم یعنی نن به نوبت دې ته نه رسېدلی چې دوی نور نور شیان هم بند کړی وی نو دا خپل افغانانو اجازه ورکړې ده چې کله یې مکتب یې بند کړو دوی خاموشه شول کله چې پارکونه یې بند کړل دوی خاموشه شول هغه د وړکتونونه یې بند کړل او
مننه آغاله دانش اوریدونکو تاسو زموږ غله ازادي رادیو څخه اوري د نور بس د خبرونه وخت هم نور پایتر سیریز لخپلو درس روم ملمنو آغاله عادله بهرام نظامی چې لمشتری د خبرونی په لومړی وختونو کې ګډون وکړ ل آغاله حمیره اکا خیلی او آغاله نفیسه دانش څخه ډیر مننه کوم چې په دې خبرونه کې ګډون وکړ او خپل نظرونو سره زموږ تراغلی او خپل نظر یې پر دې موضوع را سره شریک کړ. بل اونۍ به بیا له تاسو سره یو تر بیا مو پر خدای سپارم.
ٹکرے پگاڑا سفلے میری یوان دوڑا سفلے میری یوان دوڑا لکھ لرے دغر گر گرے داسے خوگی دی لکا شکرے سیو ما شم یم ٹکرے پگاڑا سپنے میں پریدی یوان دوڑا سپنے میں پریدی یوان دوڑا تزغیشو و اخمور زرم سورے سورے شو پبل ازغی میں ازغیرہ اوکے لزرم ساوے سگرویرہ اوکے ٹکرے میں ڈکے کڑلا گر گرو لمستے سر کلم خر سے تورے گر گورے یا براوڑ نوری گر گورے یا براوڑ نوری گر گورے
روپے پکی گی دزڑ شربت او گولے پکی گی مور میں ناروغا زڑی رپی گی چل منس کبھی ہوں سائے لنڈی گی دسنگ آواز دے مت بیان راغل گر گر اخلی ما شمان راغل دوی را توائی چبی سوادا ٹکرے پبایا او کاویڑیا ٹکرے پبایا او کاویڑیا